یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونې په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونه پورته شي. د هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په یو بیان کې ویلي، د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. د بشري حقوقو د دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر او شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي دي. په کندهار کې د باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د دې ولایت د مرافعې محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبې په ورځ پر درېو کسانو شرعي حدود عملي شول او هر یو 9 درې وهل شو. طالب چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا کسان یې د کومو جرمونو په اساس په درو وهلي. دا په تیرو لسو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي لومړی ځل دی چې د طالبانو محکمه په کندهار کې مجرمینو ته د درو په وهلو سزا ورکوي. څو اونۍ وړاندې کابل کې هم طالبان په جنایي جرمونو یو شمیر محکوم په درو ووهل. په کندهار کې هغه میرمن ساور کړه چې وی جوړی ساتل وی د لیوا د 10 کلنه میرمن چې حامله و وړ مش په د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروغ سیمه کې 60 متره جوړی ساتل وی د لیوا. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور مرستيال شمس سمیم وایي د دې میرمنې د ژغورنې په عملیاتو کې ونه توانیدل چې هغه ژوندۍ وژغوري. د ښاغلي سمیم په وینا د لومړنۍ معلوماتو پر اساس معلومه شوه چې دا میرمن د تاریخوالي له عمله له کوره وتلې او د ځان وژنې په هڅه یې ځان برمیته غورځولې دی. او په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیوري دنیتسک ښار څنډو ته په شاتم بول شوي، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زلینسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیوري دنیتسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی. هغه زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلونو دفاع کوي او دښمن ته یې ډېر تلفات اړولې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو پر راتګ د بشري حقوقو نقص پراخ شوی. دغه سازمان پر طالب مشرانو د بندیزونو وړاندیز کوي. ایران او هند بیا د طالبانو د نظام پر سرنګوالي نیوکه کوي او ټول شمولې نه بولي. طالبان څه وایي؟
سنه حکومت هم همه شموله ده. د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې لا هم دا تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي.
کندوز کې مو د مرغانو د پلور او پیر بازار ته بیایو چې اوس سوړ شوی.
پخوا ډېر خو کار اوس روزګار نه سره اوس فلاله اوس هم نه کیږي.
او اوکراینی چارواکي وایي تر خپله وسه هڅه کوي چې د غلو صادرات خنډ نشي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګ د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن شوی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملی ګامونه دی واخلي. د پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول د وړاندیز په توګه مطرح کړي. طالبانو سملاسی پر دغه وړاندیز تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې دوی بشري حقونه تامین کړي. دا چې د بشري حقونو د څار سازمان تازه اندېښنې څه دي، نوریاس نوری تفصیل در اوروي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو پر وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقونو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. هی دربار ویلی د نړۍ ډیرو دولتونو د دغو سرغړونو په وړاندې خپل غږ اوچت کړی او زیاتوي د طالبانو د مارچ د درویشتمې د پریکړې په وړاندې چې نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي په لومړي ځل نړیوالو اروپایي ټولنې د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی او د نړۍ د شپاړسو دولتونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو نږدې په یو وخت د طالبانو د دغه اقدام غندنه وکړه، خو د دې په خبره دا کافي نه ده. هیدر باروای یو لوړ پوړی ډیپلومات ورته په دې وروستیو کې ویلي چې دغو اقداماتو طالبان نه دي زیانمن کړي او اوس د دې وخت دی چې دولتونه د طالبانو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې په همغږۍ عمل وکړي او طالبانو ته وښيي چې نړۍ د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په معقولو لارو دفاع ته چمتو ده. د بشري حقونو د دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بېرته راژوندي شي. د هغې په خبره دې شورا په 1999 کال د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو پر مشرانو دغه بندیزونه لګولي وو چې د روان کال د می تر میاشتې په فهرست کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ 41 کسان شامل دي. د هیدر بار په وینا له دغه بندیز څخه درې کاله مخکې د طالبانو 14 غړي په دې خاطر مستثنا شول چې وکولی شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤول هیدر بار ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په روانه جون میاشت کې پر دغه استثنا له سره غور کوي او دا یو ښه فرصت دی چې د طالبانو پر هغو مشرانو تمرکز وکړي چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو کې ښکېل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. واموریدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګ یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدر بار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي بلکې عملی ګامونه دی واخلي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې دوی د بشري حقونو تامین ته ژمن نه دي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. دا چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اندېښنې څومره پر ځای دي چې د طالبانو پر اتاک بشري حقونه کړکېچن شوي، په همدې اړه د تحلیل لپاره د ښځو فعاله فروزان رسولي استډیو ته وصل ده. میرمن رسولي، ستړي مشي. تاسو که زما غاوري همدا پوښتنه مې کوله چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو ته تازه اندېښنې څومره د پام وړ دي، خصوصا د نړیوالو بنسټونو لخوا، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان لخوا؟ میرمن رسولي، ستاسو غږ استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوم. او بخښنه چې تاسو ژغ چې کله وصل سو ما تاسو سوال مکمل ونه اوریدئ.
او ما پوښتنه دا کوله چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تازه پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي چې د دوی په بیا راتګ بشري حقونه د ښځو حقونه کړکېچن سوي دي. ستاسو په نظر د دغه څه اندېښنو عوامل څه کېدلی سي؟ آیا بشري حقونه همداسې په خراب وضعیت کې دي لکه څنګه چې نړیوال ورته اندېښمن دي؟
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اورېدو سره وړاندې کوي. بشري حقونو کم موضوعات چې دي لکه ګورې، دا خو ځینې موضوعات دي چې ټوله نړۍ ورباندې واضح توګه پیژي، لکه د انسان د بشري حقونو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده، بل مثلا د کار زده کړه ده، د کار حق دی، او همداسې سیاسي حق دی، اجتماعي برخه کې حق دی. درسته ده چې ځنی کارونه البته شزی فیلی حالت کې تر سره کول، ایسی مثلا په نرس په هیڅ کار کول، ډاکټر په هیڅ کار کول، یا ځنی اقتصادي برخو کې کار کول، خو بیا هم هغه بشپړ ډول باندې د حقوق ورته نه دی ورکړل شوی. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو، سعید کپانتون خلاص دی، کشپجم پوری خلاص دی، ولی بیا هم په ماینس کې یو برخه دلته د علم څخه لیرې ساتل شوی ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو، خدا دې ټول شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی، او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی. نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسې کاري برخه کې که تاسو وګورئ، موږ د وزیر په کچه باندې یوه ښځه نه لرو فعلا، رئیسانو کې هم په ځینو ځینو برخو کې سته، ولې په ټولو برخو کې نسته، لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي. چې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي، دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړی چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. فکر کوي دغه څه غبرګون یا دغه څه غوسه په څه معنا د نړیوالو ادارو؟
طبعا کچیری خبری وسی خود دغه تیر لس میاشت یا نه میاشت رئیسی همیشه غندنه سویده، په تیره کې هم همیشه غندنه سوی وه، ولې متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځېدله. دا خو یو معلومدار حقیقت دی. نو طبعا ځینې فعالیتونه باید ترسره سي چې دوی بندي هم دا باید درک کړي. دا حتمی نه ده چې یا بندیز وي یا یو څه وي یا بل څه وي، خو یا د ډایلوګ د لارې یا د خبرو اترو د لارې دوی باید آماده سي چې خبرې وکړي، د ملت ژغ واوري، د هغوی مشکلات واوري او یو داسې د حل لاره وټاکي چې هغې کې ټوله خپل ځان ویني، ټوله خوشحاله اوسي، د ټولو حقونه په بشپړه توګه ورته لاسرسی ولري.
یوه وروستۍ پوښتنه داسې کومه چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی نړی سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي، تعامل په ښه کېدو دی، اما برعکس له دغسې اعلامیونه چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن خپره کړې، له دې نه د تقابل بوی پورته کېږي. یعنی دوی په یو ډول له طالبانو سره غواړي تقابل وکړي، بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه دې پر ولګول شي. دا ډول ضد او نقیض دریځونه په څه معنا، او آیا رښتیا هم همداسې ضد او نقیض دریځونه دي که نه د پردې تر شا نړۍ یا سیمه او طالبان سره یو دي؟
طبعا موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي، هر هیواد ځانته پالیسی لري، ځانته هغوی خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقونو چې دي، دا داسې موضوعات دي که د دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټې کړي ورباندې، نو سبا په هغوی باندې خپله نیوکه کېږي، د طالبانو پر ځای په هغوی به نیوکه وسي چې تاسو دغه اساسي حقونه په نظر کې ونه نیول، په دې مو سترګې پټې کړلې. نو کېدای شي ځینې هیوادونه د پردې شاته مخته لاړ شي، شاید ځینې هیوادونه لاړ نه سي، خو د بشري حقونو سازمانونه د هغوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت دي، تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکې کوي، د موضوعاتو باندې بحثونه کوي، تر څو پرې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل شي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د ښځو فعاله فروزان رسولي و چې له ازادي راډیو سره یې د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو د حقونو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، بیلابیل سازمانونه او دغه راز د سیمې هیوادونه د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي هم نیوکې لري. تازه نوې ډیلی او تهران په افغانستان کې د یو ټولګډونه سیاسي سیستم او دولت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه غوښتنه چې له دې وړاندې په وار وار نورو هیوادونو هم کړې. طالبان بیا تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې خپل حکومت ټولګډونه بللی او ویلي دي چې د حکومت په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. طالبان په خپل تازه دریس کې وایي چې حکومت ټولګډونه دی، خو لا هم هڅه کوي چې دغه ټولګډونی تکمیل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي سیستم د رامنځته کېدو پر غوښتنه ټینګار. تازه په نوې ډیلی کې د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو اس جی شنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي، له اوسني سخت اقتصادي وضعیت د وتلو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي، دواړو وزیرانو د غشان د افغانستان په ګډون پر نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو پر رسولو او د یو سوله ییز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي، په دلی دنه کې د چابهار بندر د پراخوالي لپاره په ګډ کار هم ټینګار وشو چې د اعلامیه په ټکو د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي. که څه هم هند او ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دواړو هیوادونو چارواکي وخت نا وخت کابل ته سفر کوي او له طالب چارواکو سره ګوري. نږدې یوه اونۍ وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او د هند بهرنیو چارو وزارت په خبره له طالب چارواکو سره یې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دغه مرستو په شفافیت خبرې وکړې. مخکې بیا ایرانی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي او دغه شان طالب چارواکي هم ایران ته تللي. ایران او هندوستان له دې وړاندې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو د غوښتنې ملاتړ کړی. د نړیوالو له لوري په افغانستان کې د دغه ډول یو حکومت جوړول له هغو شرایطو یو دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې شوی دی. خو طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وایي په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
سنه حکومت هم همشموله ده د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارات هم د دې هڅه کوي چې لا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي او داسې د افغانستان سره د افغانانو سره د همکاري په برخه کې هم خبرې سوي دي. دا د هرکلی وړ دي، باید د چابهار او د رنگ نور د همکاري کوریدورونه یا د هلیزونه باید خلاص شي. دا ښه پرمختګ ده، د دې هرکلی کوو.
طالبانو له دې وړاندې هم خپل حکومت ټولګډونه بللی او خو ویلي و چې د ټولګډونه حکومت په نوم به پخوانیو چارواکو ته په واک کې ونډه ورنه کړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور کورنۍ راپورونه هم لرو، خو اوس راځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د اوکراین د اودسي والی وایي د غلو د صادراتو په لاره کې د خند نه پیښېدو په خاطر نه غواړي چې په دې بندر کې ماینونه کېږدي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د اوکراین د اودسي یو چارواکی وویل سره له دې چې پر دې بندر د روسیې د حملې احتمال شته، اوکراین نه غواړي چې د غلې په صادراتو کې د خند پیښېدو په خاطر د دې سیمې په اوبو کې ماینونه کښېږدي. د اوکراین د اودسي والي سرګی براتچوک په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ وویل که په اودسي بندر کې ماینونه کښېږدو، روسي جنگي بیړۍ به سمدستي د سیمې ته راشي. د زیاته کړه روسیا په دې فکر کې ده چې پراشوتي ځواک په اودیسی ښار کې کښته کړي او پر بندر یې پوځي یرغل وکړي. له دې سره په یوه وخت د روسیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انقره کې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د لارو پر موندلو خبرې وکړې. د روسیې د یرغل له وخته د اوکراین د غلو د صادراتو مخه نیول شوې، ځکه چې روسي ځواکونو د اوکراین بندرونه محاصره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین د غلو د صادرېدو په برخه کې تضمین ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو مخکې د اودیسی والي سرګی براتچوک ویلي و چې د اوکراین د غلو بیړۍ باید د ناټو د بیړیو له لوري سکورت یا بدرګه شي. خو د ترکیې حکومت وړاندیز کړی چې د اوکراین د صادرېدونکو غلو بیړۍ به دوی بدرګه کړي. تر جګړې مخکې اوکراین په نړۍ کې د غنمو څلورم ستر صادرونکی و او همداراز د لمرګلی کابو نیمایي غوړي تولیدول. د اوکراین د جګړې له کبله په نړۍ کې نه یوازې د غلې بلکې د غوړیو بیه هم لوړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې د بندرونو د محاصرې له کبله به په راتلونکو څو میاشتو کې د غلو بیه درې برابره لوړه شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله نه یوازې د اوکراین د زراعت یوه برخه له منځه تللې، بلکې د کرنیزو محصولاتو په تېره بیا د غلو او غوړیو صادرات تم شوي دي.
اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د سویډن کمیټه په کندوز کې د 11 میلیونه افغانیو په ارزښت یو کانال بیا رغوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ته وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي دا کانال چې 28 متره اوږدوالی لري د لس هوکلیو د اړتیا وړ اوبه برابروي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دا موضوع د سویډن کمیټې رئیس د امود سندیزي حوزې له مسؤلانو سره په لیدنه کې مطرح کړی ده. په خبر پاڼه کې دغه شان ویل شوی چې د دې کانال د سربند 130 متره ساحه د آر سی سی په ډول او نورې تخریب شوې برخې په اساسي ډول رغول کیږي. خبر پاڼه وایي چې د دې کانال د جوړېدو مالی لګښت د یو ان ډی پی موسسه ورکوي. په پکتیا ولایت کې د ځنګلونو د ساتنې لپاره امنیتي قطعه جوړیږي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان ملا آدم خان وریاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د قومي مشرانو په مرسته په دې ولایت کې د ځنګلونو د ساتلو لپاره د طالب نظامیانو یو قطعه جوړوي. ښاغلی وریاخیل وایي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې قطعې په جوړولو کار پیل کړی چې د دې وزارت امنیتي پرسونل به یې غړیتوب ولري. د وریاخیل په خبره د دې قطعې د جوړېدو غوښتنه د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وروسته له هغې کړې ده چې په نورستان او کونړ ولایتونو کې ځنګلونه وسوځیدل. په پکتیا کې داسې مهال د ځنګلونو د ساتلو لپاره د طالبانو د حکومت له لورې امنیتي قطعه جوړیږي چې له دې ولایت څخه مخکې د ځنګلونو د وهلو راپورونه هم خپاره شوي وو. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه یو امریکایي ډالر اته افغانۍ او اتیا پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 34 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ او 16 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 3 پوله، زر هندۍ کلدار 1045 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 445 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
له خبرونو ورها خو ټول کې مهم پزل پورې مطالب درته راټول کړی دي، خو په سر کې راځو دي چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبري کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو واشنگتن اگزامینر خبرونې پرون د سیګار پر تازه راپور تبصره کړې چې لمخې ویل سیوی پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په 13 اگست میاشت کې له کابل د وتلو پر مهال له ځان سره شوخوا 120 میلیون امریکایي ډالر نه دی وړي. هغه موضوع چې په هغو لومړیو کې ادعا سوې وه د خبرونې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي، کله چې طالبان کابل ته ننوتل شغلی غنی لومړی میرمن او نور چارواکي چې له جمهوری ریاست څخه په څرخی الوتکو کې روان سول یوازې شاوخوا 15 لک امریکایي ډالر له ځانونو سره یوړل. دا تر هغه مقدار کمی پیسې دي چې په هغو لومړیو ورځو کې ادعا سوې وه. د واشنگتن اگزامینر د مقالې په یو برخه کې راغلی د تاجکستان لپاره د افغانستان سفیر محمد ظاهر اغبر په هغو لومړی ورځو کې ادعا کړې وه چې شغلی غنی د بیت المال 190 میلیونه ډالر غلا کړي دي، خو اوس د سیګار تازه راپور ښیي چې د دومره ډیرو نقدو پیسو غلا کول او په الوتکو کې لیږدول ممکن نه و. دغو څرخی الوتکو د 2021 نه د کال د اگست میاشتې پر 15مه الوتنه وکړه، هغه هم دوی اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو د افغان پوځ په وړاندې پراخې جګړې پیل کړې. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د پوځ مورال او هوډ وروسته له هغې کمزورې سو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 میلادي کال په فروری میاشت کې له طالبانو سره د دوحې موافقه لاسلیک کړه او دا یې هم ومنله چې امریکایي ځواکونه به په 14 میاشتو کې دننه له افغانستانه ووځي. د سیګار د راپور له مخې وروسته د جو بایډن ادارې هم دغه موافقه تایید کړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو د نړۍ یوه هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د دغه هیواد د یوه لوړ پوړي چارواکي پر سفر لیکنه خپره کړې چې د دې سفر هدف د افغانستان د بشري وضعیت ارزول شول سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو لپاره د مخالف ګوند متبادل وزیر ډیوډ لامی پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د بشري وضعیت په اړه د لومړي لاس معلوماتو ترلاسه کولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د لیکنې په یوه برخه کې راغلی لامی ویلي دغه سفر یې په افغانستان کې روان بشري بحران ته د نړۍ پام اړولو لپاره کړی، ځکه د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ګارډین په لیکنه په 2021 میلادي کال په افغانستان کې 6,000 اتنویزره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو او د هغو کسانو شمیر هم 1,000,000 شول سوی چې له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته په هغه کال ستانه سوي وو. د بریتانیا دغه چارواکی له بې ځایه سوي کورونایو سره هم د کتلو پلان لري چې وایي بشري مرستو ته اړ دي. که څه هم د ملګرو ملتونو تر څنګ ګڼو نورو سازمانونو په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه بللی، خو طالبانو ویلي چې د دوی اداره هڅه کوي له بېلابېلو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او په افغانستان کې پر اړو کورونایو وویشي.
په کندوز کې د کورنیو مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پاموړ کموالی راغلی، دوی لامل اقتصادي ستونزې یادوي.
په کندوز کې د کورنیو او زینتي مرغانو پلورونکي وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د کورنیو مرغانو پیرودونکي او مینوال کم شوي دي او لامل یې د دوی کاروبار هم پیکر شوی دی. د کورنیو څاروي او د زینتي مرغانو بازار د کندوز ښار لودیزي څنډه کې موقعیت لري او په دې بازار کې لسګونه د کورنیو مرغانو دوکانونه موجود دي. محمد سلیم چې لشل کلونو رئیس دی کورنوی مرغانو کاروبار کوي دی وای د سیاسي تحولاتو له امله د مرغانو زیات شمیر شوقیان له کندوز څخه وتلي دي او یا هم دغه شوق پریښی دی.
د مرغانو شوق او ساتنه په آرام زړه او له پیسو سره کیږي. خو به زما دوکان له ډول ډول کنریانو ډکو او هره اونۍ به مې له 200 زیاتې کنریانې او نور زینتي مرغان خرڅول. خو په دې تیرو اتو میاشتو کې مې 500 کنریان نه دي پلورلي. هر څه په پیسو کیږي ځکه اوس خلک معاش عواید او پیسې نه لري. چې پیسې او عواید نه وي نو خلک شوق څه کوي؟
د مرغانو بازار کې د پاخومر یو دوکاندار پردل خان وایي له 30 کلونو راهیسې د کورنیو مرغانو د پیرو پلور له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خدای هم د کورنیو مرغانو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
او دا مرغۍ خرڅو خدلاقي بالفقیتې یا د یګنې کنري سایره ګلسر داسې نه خرڅو روشا دش هغه خطي په هغه ډوډۍ د خورو سکو حساب کتاب یې ګرځ پخوا ډېر خو کار رو اوس روزګار نه شته. اوس فلحال اوس هم نه کېږي. مکه اوس کې در خارجي نه به هم راغوښتې دی، ایران نه به هم راغوښتې دی، پاکستان نه به هم راغوښتې دی، قسم قسم اوس هم هغه اوس نه کېږي.
خو د کورنیو څارویو او د مرغانو یو شمېر پلورونکي بیا وایي د مرغانو ناقانونه ښکار او قاچاق د ځینو کامیابو مرغانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په دې بازار کې د ګلاجان په نوم 60 کلن دکاندار آزادۍ راډیو ته وویل
موږ دغه مزدوري ته ناست یو، خو موږ یو 500 روپۍ ګټو، خو دغه دی موږ نصیب نشي. کار خراب دی، یو قسم د واشې دي، ټول مرغۍ اصل تباه او برباد کړو. د دې مخنیوی چې طالبانو کو نه زاړه دولت هغه دواړو کې مې ویلې دي ټولې په دواګانې مړې کړې، لس موږ ته راځي سل دانې په غلونو کې مري. د دې مخنیوی وشي.
په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست چارواکي وایي د کډوالو مرغانو په ګډون د مرغانو ښکار نه قانونه دی او ټینګار کوي چې د دې کړنې ترسره کوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي پر دې سربیره چې مرغان او وحشي ژوي د طبیعت ښکلا بلل کیږي، خو په کور کې د مرغانو روزنه او ساتنه او هر ورځ زینتي مرغانو ته کتل او د هغوی له مینې ډک آوازونه اورېدل د انسان عصبي فشار کموي او د روحي ارامتیا سبب ګرځي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه لچا د کندهار ښار ستاسو سره خبر کوم. زما یو لوی مشکل داری چې موږ ډیر وخت په خپل مسلک یعنی هم په صحت د صحت په بخش کې هم د ژورنالیزم په بخش کې موږ کار کړی. اوس حالا نه ما د قابلګي په بخش یا د صحت په بخش کار ډیر کړی په کندهار ښار کې چې تقریبا 6 کاله کېږي. اوس چې موږ هر ځای ته مراجعه کوو د کار لپاره هغه نوې فارغ شوې نجونې چې دوی د کار سابقه نه لري او تجربه هم نه لري، دوی کار په کارو کې ګمارل کېږي. او څوک چې تجربه لري د واسطه او اسلو په ذریعه دوی په کارو کې درېږي. او موږ چې بچیان لرو اولادونه راپسې دي، مشکلات مو دی دي، موږ ته په هیڅ ځای کې کار نه کوي. هیله کوو چې زموږ غږ د دې لاسه د امارات حکومت ته ورسوي چې په دې هکله یو غور او همکاري زموږ سره وکړي.
جاوید احمد عاصم یم، د میسج تاسو ته د هلمند نه لږ څه پرېږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا خواهش دی چې تاسو خو کوکنار بند کړه، د کوکنار په مقابل کې نرخونه سره پورته سول. نو په کار خدا و چې نرخونه کښته راغلي وای، خو اقتصاد د افغانستان ډېر ضعیفه دی، بل مقابل شان سره ګرانیږي. نو زما د امارت اسلامي څخه دا خواهش دی چې دا نرخو ارزیابي وکړي چې نرخونه ارزانه شي.
سنه حدد فروان له د کوی صافی ولا سوالی څخه حدد فیم ریدم مطلب کوی صافی ولا سوالی کوم د انټرنیټ د ستونزې سره مخ یو. انټرنیټ هیڅ کار نه کوي. هیله مو ده د مسل چار وخت څخه د ایم ټی ان شبکه مخابرات شبکه څخه چې دلته موږ ته 3G ولا کوي موږ د انټرنیټ د ستونزې سره مخ یو. کله چې انټرنیټ کارو چې کوم نه تغرو تخیګو په انټرنیټ کارول تم سم کار نه کوي.
فیصل صاحب علمان سے خبر کم دے زگے سخر پر دا غری گو باندې گری جنگل خو د خانشین د خو پر گو باندې غنم زی پاکستان تابلی ان کر دا مخنیوی وس دل ته غنم به خیر کایل پد علمن کی خونوم غنم ډیر کر کیږي، خو پد علمن کی غنم دوه نو وس پلان ګران دی 1500 1500 چې هغه د غنم مرکز دی او دل تلا دونه ګران دی. نو په کابل او هرات په غلیرو منټکو کې به چې غنم دونه اصلات نه ورکی او دلته دونه نه کری کیږي، نو هلته بیا سالی خدای دی وکړي چې د دغه مخنیوی وسي او دغه چې نه کې ارزانه شي. خوار او غریب خلک دي د ماښام 100 روپۍ دی پیدا نه لري، نو هغه پر غنم ورکی که پر یو غړو پر بچی. خدای دی وکړي چې مسلمان و دغه ترجیح وسي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. 12:30 بجې شوې. وړاندې درته په خپرونه کې نور بس د اونیزه خپرونه لرو. کوربنه زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. هیله ده چې